او دوه خبرونه چې یو بل پسې خبريږي نیمه نړۍ او بیا هم درسي ساعت.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوډونکو سلامونه مې ومني.
څه ګټه د خپلې او د خزې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکور کې نه اختیار سي. هغه خزلار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري.
دا یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمېر هغه میرمنې چې خپل داند او ماش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
د خزې رئیستلو کور ځان ته شارم ګڼي ځان ته یو پیغورې ګڼي سي خپل پردی ماته پیغوره کوي چې الله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته روانه کړې ده ځکه د کلتور او رسم رواج یې موږ اکثره دا رقم ته د ده واجې نه.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي بیا که خواښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یو اوسیدونکی چې د پنځو ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش ظرف او داسې نور واخلي خو دا چې دا خپله کار نه کوي د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپلې او د ښځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار کې خیر راوړه که خرابې راوړه ښځه به په کور کې تحملوي ځکه د خپله ګټه نه ده پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي خو نه هر څه به تحملوي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوزي کور نوزي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې خزه دي جواز کور نوزي ځکه دا قسم داسې ریواز داسې کور نه خزه جواز نه نوزي اکثره داسې وزي یو نیم کور کې سرپرست و نه لري یا ماشومان وی کور کې سرپرست نه وي نو هغه وزي او زمون طرف ته دا رقم داسې مونږ وو خزه بیا یو خارته خپل خواخه یو شای خوري خو نارینه وسره یت منه
بیا څومره مثلا ورتوای چې دغه شای دا رقم واخله دا ټوټه دار واخله تو شکر د سی واخله پرده د سی واخله څومره خپل نظر ور باندې منې
نه هغه سه خزو کوم شایسه په کار وي په کور کې هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري کوم شای دوی اخري هغه مون سر عبد عمر سره زو سه خار ته سره راځو کومه سودا سه دی په کار هغه سودا واخني نور تا بیا مون کار نو سره لري سي تاسو په کار دي څه نه اخر یو څه نه اخر سر عبد الله پر سره زو سه خار ته نارینه سره یې سره وړي او بیرته بوز.
آیا د سنارینه خو دې لیدلې چې خځو ته اختیار نه ورکړي ټول شی په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خوښي کړي خوښ نه يم دا واخله
او ستا دا رقم ستا بازي زوی کې دا رقم ستا سي او چیز او تراوړي نو هغه کور کې خځه خوښ نه یې بیرته بیا نو ته بدلې په زور او ته یې سم دا دې بس ته زه یو وری لاړم یا درې وری نه زم درته نو ستا دا رقم نارینه ستا ماري درې دي خپل
ولی نارینه سي کوي مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زور باندې مني هغه کې د دې شخصي وسایل اخیستل وی یا د کور د وسایلو رانیول وی کنه ولی خپل نظر په زور په میرمنې باندې مني چې همدا دینو کې د خوخیږي کړي نه خوخیږي
ځان داسې بادو ته بریږي، ځان باد احساس کوي چې زه وارې ښځې ته یو شاید درې وارې راوړم، یو شاید څلور وارې راوړم، خواښ یا خواښې نه وي. یو وجه خو یې دا وي چې دوی ځان ټیټ نه راولي خپلې کورنۍ ته، یو شاید ورته راوړي بازار خواښ وي او که خواښ نه وي دوی کوټې مسایر وي. اکثره په کلو کې دا رقم ده چې ښځې راایستل کوره ځان ته شرم ګڼي، ځان ته یو پیغورې ګڼي چې خپل پردی ماته پیغوره کوي چې الله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته روانه کړې ده. ځکه د کلتور او رسم رواج موږ اکثره دا رقم ته د دوه واجې نه
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي، دا ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه سي، زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم، باید دا کار ښه ده که بد؟
نه، زما په نظر دا کار خو غلط ده، ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري. نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یو ښځې نه پرېږدي، نو باید نارینه خو سره لاړ شي، دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتلم.
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه، د مېرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي، په زوره یو څه پې ومنل سي، که د کور باره کې که په خپله باره کې، دا به څومره بده نتیجه ولري؟
دا موږ تاسو ټول ګورو، ټول پاته نتیجه دا کوم بده واقع چې د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي، ټول دغه لاملونه دي. نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي، ټول همدا لاملونه دي که نه، همدا نتیجه ده چې دا حل نه شي، دا ټول چېرته حل کېږي؟ سره
په دې مسایلو چې په کور کې د مېړه او ښځې ترمنځ جنګ وي، دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار نه، اول سکول مکتب سي دا د مور او پلار مکتب، دوی ته هر څه سيخي مور او پلار وي، نو سي هغه ښه هغه ته ونه ښي، نو هغه ته آینده ته سوچ پکې سي، آینده به څه رقم دی؟ اول کور مکتب دی، یو مکتب حیثیت لري، سي کور دې ښه نه وي نو آینده ژوند دې ټول خراب نه.
افغان لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوږی امیل وایي چې په یو شمېر افغان کورنیو کې ښځې بې واکه کول د ځینو نارینه وو لپاره یو ډول بې ځایه غیرت ښکاري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
خوښن په افغاني ټولنه کې خو دغه تاوتریخوالی، دغه ضدیت د پخوا راهیسې، البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې، د کور په تزئین کې، د کور په اخیستلو کې، کوم سامان چې اخلي څه رقم کېږدي حق ورته ورکوي، او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي، غواړي چې دا خپل لغه راج وچلی، خپل لغه زور ورباندې وچلی، تاثیر لاندې راوړي، یو څه حیبت ایجاد کړي. نو زیاتره دا داسې شوي دي، ما په سترګو لیدلې دي چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچت زموږ خپلوان کې یو نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسي په خپل زړه کړې و، دا نور شیان خو پرېږده، تا یو خواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و، هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و، اما دوی په کور کې نیولی و ځکه دوی لږ زر امکانات د تجارتو پیسې درلودې. دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولي و. دوی ما ته کیسه وکړه، زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر کې دا څه رقم حالات دي. واقعا دغه رقم کړنې، دغه رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې، یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه په انسانیت کې دی، افغاني مېرمنو باندې اعمال کېږي، خصوصا دوی چې نوې واده کېږي، نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دې باندې هغه خپل لغه وچلوي، تاثیرات ولري. اوس هم دغه کورنۍ شته دي، داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده، بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو. نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي، او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هستیم په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلور چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مزې او دا مه کوئ هغه مه کوئ، اوس چې دوی دا کار یې کړی دی، د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی، او نور هم دوی باندې یو چند کې هغوی کې څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه برخوردونه خپل چرانایی.
اغلی عمل یو میرمن څومره غواړي چې خپل زړه باندې مثلا کورته فرش او ظرف برابر کړي، خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کېږي، دغلته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي، او دا د خپل کور جوړولو ته، د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي، مګر څوک د حق نه ورکوي.
زه چې یو میرمنې ما، زما زړه غواړي چې خپل زړه باندې هر څه واخلم، هغه رقم جوړ کړم، ډېر زیات پرېښتیا بد تاثیر کوي. هغه هر څوک حق لري، طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرشت کې، د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او خپل زړه کې، خپل زړه وزړه او پښ خپل زړه هغه کې، یعنی زړه غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي، هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي، د هغه احساساتو جریه داره کوي، هغه احساسات وژني، شخصیت وژني ورته، چې یعنی زه په دې کور کې اوسېږم، زحمت باسم، کار کوم، ستړی ستومانه لالهان ده، احترام د دوی کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې، یا په نورو داسې یو څه تغیرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وقتا سخته.
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي، او دا حق ورکړي چې دوی حداقل د کور چارې په خپل ځر تنظیم کړي.
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل ځر یو کار ترسره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کور په خپل مټو باندې ولاړوي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي، چې هغه په مالي لحاظ بس یې تر رسیدلې وي په خپل ځر باندې، بیا هغه وخت ډېر کم دی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي، دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د ټی په منځ کې تفاهم او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي، ځکه هغوی دوی ته ګوري، که د دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې له جوج او ډېر قشان او قدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات
بالې. او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وای خلی رای وړي.
ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړي، خپل نظر باید یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېر زیاته مننه، ژوند دې سلامته اوسي. د کابل پوهنتون محصله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې له هماغه پایل څخه چې جلۍ نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
افغانستان کې کچېرې وګورو، له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده، کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي، هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک یې، د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه له افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې دې لاړې شي په بازار کې، مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني، یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کاری خوښوي، هغوی ته وایي چې ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه دا ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هره برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفت آمد په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي، دوی همیش وړي چې ځینې دي دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت مارینا مونږ کتلې دي چې دوی خپل ښځې له کوره هتا د بیرون نه تک اجازه نه ورکوي، ولې بهر کې کوم انچلې چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده. دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلې دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې موږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ نه کوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردې ښځې ویني، په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی، البته د یو شمېر ښځو په وینا. مثلا دوی نشي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي، که ښه که خراب دی به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی شي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی، خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې موږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کمې، ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پردي په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینهو کښې، نه ته به هرو مرو همدا پردې ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ تنه ښایست په دې کښې به نه وي چې مونږ لاړ سو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکوي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق، که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکوي او انتخابونه وکوي.
او هغو ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا مه اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتاً لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بېپوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شی و. زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابو ولې دوی به ماته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي هم. زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې، هغه شی چې ما انتخابول هغه ارزانه و، تاسې کوم بوټان چې مونږ ته اخیستله، هغسې چې ما انتخاب کړي وو دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسې مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کښې د هغه عقده پاتې ده چې ما ته به دې په مغه وخت کښې نه مغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې وله. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایي، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې ته یې له خپله انتخاب کړي، مونږ چې په کوچنیوالي کښې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی و، اوس یې له دې نه مه اخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کښې وو دا پاتې شي چې ما به دغه نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی را ته وانه اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري، هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانه اخلي، څه به ښه وي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل شي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کښې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ورمداخله کوي چې باید دغه رنگ یا هم دغه جامې واخلې یا دغه لوی تی دغه کالی لوی واخلې یا دغه لنډي وګته ماخله دغه لنډي واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان نه وانخلي چې ته څاخلې باید ته په خپل خواخه باندې انتخاب کړې، نه دی بل چا پر ځای باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیايي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید د هغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم کولی ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل ځړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمیر سیمو کې نارینه د خزو په شریعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، هم د حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بو خپل بوګیانو ته، خپل لورګانو ته دوی ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، موږ دغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي. زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله، که موږ دغه خلاف کار کوو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام، له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجي د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 600 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 15 زرو هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په دوام په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خون کوي مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې بولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایتالیا د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اوتریش، فولند، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایتالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت، د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اوتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس، د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې مو پر دې هم پنننی درس کې پر دې هم پوښو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته وګیاست. د افریقا د لوی وچې د جغرافیه ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به خوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې خوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلی افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت وینئ چې دا هغه د افریقا د لویې وچې موندل شوي الماس دی. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای سو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بېلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دی. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهالوېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you.